دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په شمال کې د امنیت د ټینګښت ژمنه کړې. ویلې دي په راتلونکو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي. نور رپورټونه هم لرو. تر دې هر څه په مخ کې پام وکړئ. په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته فریبا ظاهر دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو څلورو میاشتو کې به یې عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځ سیمو امنیت ته وي. د غزنی چارواکي وایي تر شپه وسله والو مخالفینو د اباند ولسوالۍ په مربوطاتو کې درې پلونه نړولي دي او انټرپول یا نړیوالو پولیسو له چینایي چارواکو غوښتي چې د دغې ادارې د مشر په اړه چې ظاهرا چین ته د تلو پر مهال لا ترکه سوی معلومات ورکړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو څلورو میاشتو کې به یې عمده تمرکز د افغانستان د شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت ته وي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ ولایت کې ولسي غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ.
شمال افغانستان ما اجازه نمیدیم خیلی مسئول توجه عمده ما در چهار ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان یک مثلث در فایاب جوجام سرپل که بلخه متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز اینا موقع توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د بلخ له ولسوالانو او ولایتي شورا له غړو سره د خبرو پر مهال ویل چې د بلخ امنیت د حکومت په لومړي توپ کې دی. هغه ویلي وو چې په ناامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي تېره شپه وسله والو مخالفینو د اباند ولسوالۍ په مربوطاتو کې درې پلونه نړولي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې دغه پلونه په ماینونو الوزول سوي دي خو وایي په یوې پیښې کې څلور تنه وسله وال مخالفین د خپل ماین ښکار سوي دي. ښاغلی نوري وایي
د غزنی ولایت د اباند ولسوالۍ په اړوند کې د کابل کندهار د لوی ادارې اړوند درې پلچکونه پر ماینونو الوزول دي او د قرباغ ولسوالۍ په عبدالاول سیمه کې د عبدالاول پل شي او لوی پل و دای هم تیره شپه دوی مفروض په چلته منځ په ځای کې پلو د نړیدو په څنګ څلور تنه وسلوال هم پکې وژل شوي دي.
د غزنی د والي وایند وایي وسلوال مخالفینو له یوې اونۍ راهیسې د کابل کندهار ترمنځ لوی لارې په اوږدو کې د تخریبي فعالیتونو او د لارې د بندولو هڅه کړې ده خو مخه یې نیول سوې وه. د شغلې نوري په خبره د غزنی په اکثرو تر ګواښ لاندې سیمو کې تازه دمې امنیتي ځواکونو ځای پر ځای سوي او زیاتوي چې ډېر ژر به په دغو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په افغانستان کې د تیر کال د لومړي شپږ میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر سوی دی. د دغه کمیسیون وایي بلال صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراعاتول یاد کړی دی.
د
ویلا بده مرغه په دې ورستیو کې موږ وینو چې د ملکي وګړو ټولنې په سیستماتیک ډول په نشه کېږي چې دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ شمیرې ښیي چې د تیر کال د لومړۍ یو شپږو میاشتو په مقایسه په ملکي مرګ ژوبل کې 30% ډیروالی راغلی دی. شغلی صدیقی په افغانستان کې د جګړو لشکې له خوا وغوښتل چې د نړیوالو قوانینو رعایت وکړي او په عین حال کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه کسان جدي تعقیب کړي چې په افغانستان کې ملکي وګړو ته زیان رسوي. د افغانستان په شمال کې د دوو قانونو د رایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر پر 15 د قانون او پټرولیم د وزیر او د یو بهرني شرکت ترمنځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک پاڼه په خبر سوي خبر کې د افغانستان د قانون د رایستلو په برخه کې د دوو تړونونو لاسلیک کول خورا مهم بلل شوی دی. د خبر ځای په حواله د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر نرگس نهان ویلی چې د خصوصي څنګه او افغان دولت په مشارکت سره به ګرنو خلکو ته د کار زمينه برابر شي. سمو ځغلا زده راډیو لري انټرپول یا نړیوالو پولیسو له چینایي چارواکو څخه د دغې ادارې د مشر په اړه چې ظاهرا چین ته د تلو پر مهال لا درکه سوی دی معلومات غوښتي دي. انټرپول د یوې اعلامیې په خپرولو سره نن وویل چې هغوی د مینګ هانګوی د لا درک کېدو په اړه د چین لخوا رسمي ځواب ته منتظر دي. د ښاغلي هانګوی میرمنې ویلي چې د سپتمبر په وروستیو کې د خپل میړه سره هغه مهال خبرې وکړې چې هغه له فرانسې څخه د چین پر لور د سفر نیت درلود. د فرانسې امنیتي چارواکو هم په دې اړه جلا تحقیقات پیل کړي دي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کېږي. د دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسي پلویانو سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي. دغه د اروپای ټولنې او د ناټو سازمان غړی هیواد له روسیې سره 220 کیلومتر ګډه پوله لري. د لاتویا 25% وګړي روسي اقالیت جوړوي. دغه هیواد په 1991 میلادي کال کې له روسیې څخه خپلواکي واخیسته. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. وابوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په مزار شریف کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د افغانستان د شمال د نارامه کولو طرح د دښمنانو یو پخوانی طرح وا او یو قصدي عملونه مولې ژمنه کړې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د شمال امنیت ته ځانګړي پاملرنه وشي. دا به مها واوري چې د افغانستان د ورزش د ساري وشمیر بنسټونه وي د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي بنسټونو د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو په مقایسه د روان کال په شپږو میاشتو کې په 30% زیات شوی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم در اورولو موږ سره اوسئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د شمال زون ته د نامنیو د انتقال سبب د دښمنانو یو پخوانی طرح او امدی هڅه ده. ښاغلي غنی دا څرګندونې مزار شریف کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې وکړې او وی ویل چې په شمال کې به د امنیت ټینګښت ته په راتلونکو څو میاشتو کې ځانګړې پاملرنه وشي. مجیب رحمان حبیب زی لسمی رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمالزون ته د نامنۍ انتقال د افغانستان د دښمنانو یوه پخوانۍ پلان شوې طرحه ده چې په شمالزون کې د لویو دولتي پروژو او د منځنۍ آسیا سره د هیواد د اړیکې د تخریب په هدف رامنځته شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه په بلخ ولایت کې عام ولس ته په وینا کې وویل چې په شمالزون کې امنیتي ګواښونه او نامنۍ امدي بڼه لري او دلیل یې هم په شمالزون کې د لویو پروژو موجودیت او له منځنۍ آسیا سره د افغانستان اتصال دی. ښاغلی غنی وویل د افغانستان دښمنانو ولې جګړه شمال ته انتقال کړه؟ د هیواد لوی درستیس په جواب کې وایي چې عمده دلیل یې لویې پروژې او مرکزی آسیا سره د افغانستان وصل کېدل دي. ښاغلی غنی د خپل وینا پر مهال په بلخ کې د پولیسو د تشکیل په پراخېدو تاکید وکړ او ویل چې ښاري پولیس لا پخوا باید زیات مسلکي او په منظمو پوځي تجهیزاتو سنبال ووسي. ولسمشر زیاته کړه په بلخ کې پولیس باید مسلکي ووسی، دوی باید تجهیز وي، خاصتا ښاري پولیس باید زیات شي او د حوزو شمیر هم ډیر شي. پولیس ته ځانګړې پاملرنه لرو او اساسي هدف دا دی چې اردو متحرک شي. که اردو یو ځای کې راګیر وي او له وړو پوستو څخه هم ساتنه وکړي نو د اردو قوت له لاسه ورکوو او په کمانډو ځواکونو په هیره نه کوو. ولسمشر غنی بلخ ته د خپل سفر دویمې ورځې په ترڅ کې د دې ولایت له ولسوالانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره پر امنیتي، سیاسي او تجارتي موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی په بلخ کې له سوداګرو وغوښتل چې د پانګې په متمرکز کولو سره د کارموندنې زمینه زیاته کړي او همداراز په صنعتي پارکونو کې د تولیدي فابریکو په جوړولو سره منځنۍ آسیا ته د افغاني صادراتو کچه په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. هغه وویل زموږ غوښتنه دا ده چې د څلورو تر شپږو اونیو په ترڅ کې باید ټول یوه متحده طرحه ولرئ او خپلې پانګې متمرکزې کړئ. د ځمکې ستونزه دولت درته په بنیادي توګه حل کوي او د صنعتي پارکونو په اړه خپل وړاندیز وکړئ او خپله یې تعمین کړئ. دولتي کاغذ پرانۍ ماته د منلو نه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ ملکی چارواکو او عام ولس ته په خپله وینا کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له خپل ملي حاکمیت څخه د دفاع او ساتنې وړتیا لري او پردیو اجیرو بهرنیو ځواکونو ته زموږ د خاورې د ساتنې ضرورت نشته. ښاغلی غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو د طرحې په غبرګون کې مطرح کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په شپږو میاشتو کې په سلو کې ډېر زیات شوی. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې خلک په سیستماتیک ډول په نښه کېږي. دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه ډېره هڅه کوي چې د ملکي کسانو د تلفاتو مخه ونیسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفاتو زیاتېدو ته په کتو وایي په جګړه کې ښکېل اړخونه باید د خلکو بشري حقونو ته درناوی وکړي او نه دی په نښه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مجازاتو او د نړیوالو بشردوستانه قوانینو نه د سرغړاوي په اړه د معافیت فرهنګ لامل شوی چې په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو شمیره لوړه شي.
متاسفانه ورځ تر بلې نه ملکي کسان ډېر سیستماتیک شکل باندې په نښه کېږي چې دا د بشردوستانه قواعد تر پښو لاندې کول دي او همدارنګه زموږ نور نافذه قوانین او د پروسه کال د شپږو میاشتو زموږ برسیان دا راښیي چې حدود
خاغلی صدیقی لخکیلو اړخونو وغوښتل چې نړیوال بشر دوستانه قوانین رعایت کړي. د له حکومت هم هیله وکړه هغه کسان چې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل ګرځي قانوني چلند ورسره وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ماموریت قومندان سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان خلک ډېر دښمنان لري او له امنیتي ستونزو سره مخ دي. سربیره پر دې د امریکا د پوځي مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووتل هم په افغانستان کې پر ملکی تلفاتو اندېښنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼیو په ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په یوې حمله کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوی او دېرش ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې د هیواد په دولسو ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 130 ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د سرمال د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل په ځینو حالاتو کې چې وسلوال مخالفین د ملکی کسانو کورونه د ډال په توګه کاروي خلکو ته تلفات اوړي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو قوانینو طرزالعملونو همدارنګه د بشر حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو تجمن دي او په همدغې چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي. د دې تر څنګ د جلال آباد جمهور رئیس د هدایت سره سم امنیتي ځواکونو نوي طرزالعملونه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره جوړ کړي دي او زموږ امنیتي ځواکونه د همدغه طرزالعمل په چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي.
د بوبل د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او ډاډ ورکوو کوم کسان چې د عملیاتو پر مهال د خلکو د سر و مال په ساتنه کې بې پروايي کوي مجازات بشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د امنیت د تامین په برخه کې له دغه هیواد سره خپلې ژمنې عملي کړي چې په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی او زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غواکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې به شاوخوا 15,000 د رایې ورکولو مرکزونو امنیت وساتي. کمیسیون که څه هم په ځینو سیمو کې د لوړو امنیتي ګواښونو د موجودیت خبره کوي، خو دا چې انتخابات به پکې وشي او که نه په دې اړه څه نه وایي. محمد حدیث پردیس نور تفصیل لري.
انتخابات هغه ملي پروسه چې ټولې د ترسره کېدو لپاره شیبې شماري او د انتخابات خپلواک کمیسون هم په دې اړه د چمتووالي خبره کوي. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 15,116 مرکزونه پرانستې وي. د دغه کمیسون د ویاند مرستیال زبی سادات وایي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه نه لري.
د امنیتي بنسټونو تعهد کړی او دوی ژمنه کړې ده چې د ټاکنو په ورځ به دوی د 15,116 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کوي چې ټول 20,000 د رای ورکونې محلونه ترسره کړي. په ورته وخت کې دوی څه باندې 50,000 ځواکونه هم د همدغې ورځې د امنیت خوندي کولو دپاره دوی په کار ګمارلي. تر دې دمه پورې داسې کومه خاصه اندېښنه نشته. د ټاکنو د امنیت خوندي کول د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی.
ښاغلی سادات وایي امنیتي بنسټونو د انتخاباتو په ورځ د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړی او په همدې دلیل په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات زیات شوي هم دي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 50,000 ځواکونه ګمارل شوي او دغه پروسه به د امنیت په فضا کې ترسره شي. له دې ټولو سره سره په هیواد کې د رای ورکولو د 2,000 مرکزونو تړل کېدو د انتخاباتو د سراسریتوب په اړه پوښتنې پیدا کړې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د نومندانو وروستیو ترورونو او ناامنۍ ته په اشاره سره وایي چې ښایي په هغو مرکزونو کې چې حکومت یې د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی هم انتخابات ترسره نشي. د ویله بدمرغه د انتخاباتو سراسریتوب د اساسي قانون له مخې تر پوښتنې لاندې دی. که څه هم وضعیت د درک وړ دی، خو که موږ 2,000 مرکزونه نشو پرانستلی نو حتما به د انتخاباتو په ورځ هم ستونزې ولرو. د ښاغلي رشید په خبره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د ناامنۍ په پلمه د انتخاباتو له بهیر څخه سیاسي استفاده وشي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي بنسټونه باید د دغه بهیر د امنیت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت له دوو بهرنیو شرکتونو سره د بدخشان د سرو زرو او بلخاب د مسو د قانون د رایستلو تړونونه چې تیره ورځ د امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شوي ډیر مهم ګڼي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان قدیر منتفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړونونو د شفافیت په اړه ادعاوې بې ځایه دي. له ښاغلي منتفی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د یادو تړونونو د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې.
خوشبختانه د قانون او پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې د صنعتي استخراجي سکتور نه د مؤثر استفادې لپاره یو مشخصه تګلارې جوړ کړو. د ماغي تګلارې په اساس موږ پر مخ روان یو او توانیدلو چې مهم اقتصادي پروژې زموږ لپاره حیاتي ارزښت لري هغه د قانوني پروسول لارې پر مخ وېسو او د برخو کې قراردادونه ولرو. خوشبختانه د بدخشان د تلاو او د ترڅنګ د بلخاب د میسو قرارداد په امریکای متحده ایالاتو کې امضا شو د بهرنی شرکتونو سره. افغان ترکیش ماینینګ په نامه باندې یو کمپنی ده چې بدخشان د طلا قرارداد د غوی سره امضا شو دی. سهمدار دی په دې کې مختلف افغان سهمدارم لري او خارجي سهمدارم لري. نو دا کنسرشوم دی، عموما ستر قراردادونه کنسرشوم سره کېږي ځکه دی کې هغه اقتصادي مشارکت تقسیمي. نو په حدود 22 میلیونو ډالرو سرمایه گذاري ده او د افغان ګولد منرلز برخه کې مونږ د بلخاب او د میسو قرارداد درلود چې اکتشافي برخه کې په حدود 55 میلیون ډالرو سرمایه گذاري ده چې دا یو ډیر ښه خبر دی، ډیر مثبت خبر دی په دې سکتور کې د تحرک لپاره، په دې سکتور کې د خارجي پانګې چونې د جذب لپاره او په دې سکتور کې د یو اقتصادي تحرک لپاره ځکه مونږ اوایدو ته ضرورت لرو او خلکو ته د کار زمینی باید برابر شونه. دا قراردادونه په دې برخه کې ډیر مهم او یو ډیر خلاص تراوړنه د قانون لپاره.
ولی په هیواد کې دننه دا تړون لاستیک نشول د تړونونو چې بهر لاستیک شول
حقوقي لحاظ دومره مسله نه لري. مهمه مسله دا چې دا سفر مختص د دې قرارداد لپاره نه و. هلته د مالی محترم وزارت سرپرست او د ترڅنګ د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست یو نور ملاقاتونه درلودل او دا کمپنی خارجي کمپنیان دي او دوی د افغانستان په سفارت کې دا قراردادونه امضا شونه. مهمه مسله دا چې حقوقي لحاظ، اقتصادي لحاظ او تخنیکی لحاظ هیڅ نو ستونزه نه لري، ځکه دا یو ستر سرمایه گذاری ده او په محتوا کې د قرارداد د تطبیق زموږ لپاره مهم ده. د دې قرارداد د میکانیزم او اصول چې باید مراعات شي دا زموږ لپاره مهم دي چې څه ډول باید پر مخ لاړ شي.
بله خو خغلی مطفی، دغه تړونونو د شفافیت په اړه انتقادونه موجود ول چې شفافیت پکې په پام کې نه دی نیول شوی، اوس هم دغه اندېښنې موجود دي چې دغه شفافیت پکې نشته دی. تاسو دغه ترنون د شفافیت په اړه څه ویل؟
د دې په اکله معنی پنځمې پروز معنی روڼتیا څار سازمان ځینې موارد وړاندې کړي وو چې کاملا بیا اساس وو. لومړی خدا چې دوی خپل خبرې دوه ورځې بعد بیرته رد کړلې، ځکه دوی ویل چې چیرته دا پروسی پر مخ لاړې نشي نو حقوقي لحاظ هغه کمپنیان چې موږ ورسره په مذاکراتو کې وو د طلبۍ کې برنده وو، یعنی هغه ګټون کې وو، هغه کې دیش په موږ باندې په بین المللي محاکمو کې لاړ شي ولته به ملیونو ډالر د افغانستان حکومت تاوان وشي.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې د ازادي رادیو سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په هغه ورستیو قراردادونو څرګندونه کولې چې له دوو بهرنیو شرکتونو سره د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو د رایستلو په برخه کې لاسلیک شوی دی. اوس هم د کابل د ښوونکو ستونزه په کابل کې د ښوونکو ورځ په داسې حال کې ولمنځل شو چې لا هم ډیر ښوونکي له اقتصادي ستونزو سره ټکی. افغان ښوونکي شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی، خو د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ښوونکو معاشونه او امتیازات به زیات کړي. ناجی اسافی له نور تفصیل سره.
درجار شا جهانونا معلم استا مقام تا رنگین رنگین شیرونا معلم استا مقام تا.
په افغانستان کې د ښوونکي ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې د دغه هیواد ډېری ښوونکي له اقتصادي ستونزو ځورېږي. د دغو ښوونکو له ډلې یوه هم رڼا ده. رڼا وایي کومې پیسې چې دوی ته په میاشتني ډول د تنخواه په توګه ورکول کېږي د دوی د کورنیو لګښتونو لپاره بسنه نه کوي. افغان ښوونکي شکایت کوي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ښوونکي سعدیه وایي
مشکل دا ده چې د پارلمان یو وکیل دومره لوړ معاش لري، بېله هغه چې د هر خوا څخه دوی پیداګاري لري، نور وزیران، یو ښوونکی چې په اصطلاح د یو هیواد زانګو د دوی په لاس کې ده، د هیواد یو اولاد دوی روزي، د دوی معاش کم ده. چې زه خپل یو ښوونکی هم ډېر مې معاش کم دی. هم وار وار رئیس جمهور ویل چې معاش به لوړ سي، اما تر نن ورځې پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کراتو په افغانستان کې د ښوونکو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ژمنې کړې دي. د میزان 13 نیټه هر کال په افغانستان کې د ښوونکو د ورځې په توګه نمانځل کیږي او په دغه ورځ د ښوونکي د مانوي ارزښت د درناوي لپاره ځنګړي غونډې جوړېږي. د شنبه په ورځ په کابل کې د ښوونکو د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي ټینګار وکړ چې د ښوونکو معاشونه او امتیازات به لوړوي. خغلی بلخي ویل د هیواد په 28 ولایتونو کې ښوونکو ته 90 ښارګوټي په پام کې نیول شوی دي چې ډېر ژر به وویشل شي.
په صورت عموم بازنګری معاشات معلمین
په عمومي ډول به د ښوونکو معاشونو باندې بیا کتنه وشي او د دوی تنخواګانې به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. همدارنګه ښوونکو ته په 28 ولایتونو کې 90 ښارګوټي په پام کې نیول شوی چې ډېر ژر به د کابینې لوري تصویب او اجرات وشي.
گذاشته میشه.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال صدیق پتمن وایي د ښوونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو ښوونیز نصاب له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د سپارښتنه کوي چې د روانو ستونزو د هواري لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوري د افغانستان د ورزش د څار یو شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د پرانیستې مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نه شو. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د ورزش نه د سار یو شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو د پرانیستې له مراسمو خوښ نه دي. دوی که څه هم د دغه لیګ پرانیستل کېدل د افغانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه بولي، خو ټینګار کوي چې د دغه لیګ د پرانیستې مراسمو تر ډیره وطني رنګ او خوند نه درلود. دا چې ولې د دغو سیالیو د پرانیستې مراسم پیکا او کمرنګول، لامل یې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند داسې بیانوي:
کار و دغه لیک د پرانیستې برخه کې د افغانستان نمائندګي خلکو ته خود لوي او نړیوال ته دا خود لوي چې افغانستان واقعاً د افغانستان لیک او د افغانستان نمائندګي کوي. همدار از په کور د نن خلکو ته چې هغوی چې د تلویزیون د لارې نه ګوري باید خود شوی وي چې د افغانستان لیک دی او خلکو پکې خپل تصویر لیک لوي. چې متاسفانه د لیک په پرانیسته کې خلک ناهیلي وو او خپل ځانونه په دغه لیک کې د مدیریتي ضعف له کبله ونه شو لیدلی.
چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د لومړي پړاو د پرانیستې مراسم تیره شپه په متحده عرب اماراتو کې ترسره شول او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د دغه لیګ پرانیستل کېدل له ټاپي پروژې وروسته د افغانانو لپاره تر ټولو لویه پروژه وبلله. ښاغلي فضلي ویلي ښایي دا لیګ د کال دوو لپاره زیات ښه نه وي، خو په خبره یې راتلونکو کلونو کې به لا رنګین او د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ چې د اکتوبر له 15 نه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي، پکې لسګونه افغان او بهرني لوبغاړي ګډون لري چې یوازې افغان لوبغاړي به له دغه لیګ نه نږدې $1,000,000 ترلاسه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي چې له دغه لیګ نه به هر کال لږ تر لږه $600,000 عاید ترلاسه کړي. د دغه لیګ 15 لوبډلې د کابل، ننګرهار، پکتیا، کندهار او بلخ په نومونو نومول شوي چې 15 وړې بهرنیو پانګوالو په ځانګړې توګه هندي کمپنیو پیرلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال سمیع الله پام هم په دې نظر دی چې د دغه لیګ د پرانیستې په مراسمو کې باید د افغانستان کلتور او ژبې ته ډېره ونډه ورکړل شوې وای.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي ولیعهد وایي د امریکا سره هغه ژمنه عملي کوي چې که په ایران باندې د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران د تیلو تولیدات کم شي، نو سعودي عربستان به یې په نړیوالو مارکیټونو کې کمی پوره کړي. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان له بلومبرګ شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه وویل هغه غوښتنه چې امریکا د سعودي عربستان او د اوپک سازمان له نورو غړو هیوادونو کړې وه دا وه: که چیرې د ایران د تیلو عرضه له لاسه ورکوو، موږ یعنی سعودي عربستان به د اړتیا وړ تیلو د عرضې ډاډ ورکوو. شهزاده سلمان زیاته کړه اوپک سازمان په وروستیو کې د تیلو تولید په ورځ کې 1.5 میلیونه بیرله نور هم زیات کړ، چې د ایران د تیلو د کموسو تولیداتو دوه برابره اندازه ده. د ایران لخوا په ورځ کې د 100,000 بیرل تیلو تولید د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا د هغو بندیزونو له مخې کم سو چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت عملي سي. د سعودي عربستان ولی عهد وویل په وروستیو کې د ایران د هر بیرل تیلو د کمیدو په بدل کې موږ دوه بیرل تیل صادروو، موږ خپل کار کړی دی. خو له دې سره سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور لګوي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک روان کال د تیلو بیې تر حد زیاتې لوړې کړې دي. د شغلي ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې د ایران د تیلو ټول صادرات به بندوي. د تیلو د تولید زیاتېدل ونه توانېدل روانه اونۍ د برنت په نوم د اومه تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د لندن په بازارونو کې د دغو تیلو د یوه بیرل بایه $680 ته ورسېده چې په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو لوړ حد شي. د تیلو سوداګر وایي دوی اندېښمن دي ځکه سعودي عربستان د خپلو تیلو تولیدات په کافي اندازه په چټکۍ نه زیاتوي چې دا کار شایي ونه کړای سي هغه خلا چې د ایران د تیلو د تولید د کمیدو په نتیجه کې راغلي ډکه کړي. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده سلمان بلومبرګ شبکې ته ویلي سعودي عربستان اوس په ورځ کې 10 میلیونه او 1 لک بیره تیل تولیدوي چې تقریبا تر ټولو لوړ حد دی. خو د په خبره د مارکیټ له تقاضا سره سم پر دغه اندازې په ورځ کې 15 لک بیره نور تولید هم ورزیاتولی شي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه نور ریپورټونه او ګزارش